یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویا سور شپږ ویشتمه د می میاشتې 15مه. اوري چې زلمی خلیلزاد یو بار بیا له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د داعش وسله والې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. امریکا د اسلامي دولت وسله والا ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بللې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. او په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې ده. بشپړه خبرونه. امریکا د اسلامي دولت وسله والا ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بلل یو خبرداری ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانسي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره شپه په دې اړه پر خپله ټویټر پاڼه داسې ولیکل. د متحده ایالاتونو حکومت ارزونه کړې چې داعش خراسان دا اونۍ په افغانستان کې پر یوه زیږنتون او د جنازې پر مراسمو وحشتناکه بریدونه وکړل. داعش پر ولسي خلکو دغه راز شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې ده او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې داعش خراسان څانګې همداراز د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د یوه تړون مخالفت کوي او هڅه کوي چې د عراق او سوریه په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لوېدو او د سولې د ځنډولو او یا ورته د خنډونو جوړولو پر ځای افغانان باید سره راغونډ سي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخ خې فرصت څخه ګټه واخلي. ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونی ورسته له هغه کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو ورسته د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پیل اعلان وکړ او ویل چې طالبان په یو نه بل ډول له وروستیو بریدونو سره تړلې دي. وسلوالو طالبانو په کابل کې پر یوه روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو د افغان حکومتي ځواکونو پر ضد یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو پر وړاندې په غبرګون کې خپور کړی دی. کابلوف د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غني افغان ځواکونو ته له دفاعي حالت څخه د راوتلو او د تهاجمي عملیاتو د پیل امر وکړ، وویل چې دا اقدام به د بین الافغاني خبرو په لور د حرکت مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې په دې هیواد کې وروستۍ تروریستي حملې د افغانستان او نړۍ د خلکو له سخت غبرګون سره مخامخ سوي او غندل سوي. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د خپلو خلکو د امنیت د ټینګښت او د دې ډول حملو د تکرار د مخنیوي لپاره د تروریستي ډلو پر ضد خپل مشروع دفاعي دریځ اعلان کړی دی. بیان یادونه کوي هر هیواد چې له دې ډول بېرحمانه حملو سره مخامخ سي او په هغو کې میندې او ماشومان ووژل سي همدا یو دریځ به غوره کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې ده. له دې سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو کسانو شمیر چې د کورونا ویروس د خپرې سوي وبا له کبله یې دندې له لاسه ورکړې شاوخوا 6.5 میلیونو ته ورسید. په داسې حال کې چې د شپږمې پرله پسې اونۍ لپاره په امریکا کې د هغو کسانو شمیر مخ پر کمېدو دی چې د بیکارۍ له کبله د دولتي مرستو غوښتنه کوي، خو د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي زیانونه لا هم مخ پر زیاتېدو دي. د اروپا، آسیا او شمالي امریکا اقتصادونه د بیکارۍ د زیاتېدو او د تولیداتو له کمی سره مخامخ دي. د اقتصاد پوهانو د وړاندیزونو پر بنسټ په امریکا کې د بیکاری کچه په سلو کې له 15 پورته سوی او ممکن په سلو کې تر 40 ورسیږي. دا مهال په امریکا کې له 6 یو کارګر د کار له مارکیټه وتلی دی. په امریکا کې د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې دا د بیکاری تر ټولو لوړ اندازه ګڼل کیږي. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت ژغ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقیفولو څخه په تیره اوس چې د کرونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کیږي چې یوه سیمه ییز خبریال د تهران په ایوین زندان کې د حبس 18 میاشتنۍ دوره حبس پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته له دې چې د 2018 کال په یوه جنایي قضیه کې د استیناف غوښتنه یې رد سوه تیره اونۍ پیل سوه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس چې مرکز یې په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسایل تعقیبوي وایي د فاتحي قضیه له هغې مرکې سره پیل سوه چې نوموړي له بي بي سي سره کړې وه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون پنجشنبې وویل سره له دې چې د ایران په زندانونو کې ډیر خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي، ایراني چارواکي لا هم ژورنالیستان زندانونو ته استوي. فاتحي له ایران انټرنیشنل تلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي دی د 2018 کال په می میاشت کې وروسته له هغه ونیول سو چې د ولسمشر حسن روحاني د بیا انتخابېدو په اړه د بي بي سي له فارسي څانګې سره یې مرکه وکړه. د خبرونو پای
تاسو زده رادیو ته ورجست. زلمی خلیلزاد یو بیا له افغانانو غوښتنه وکړه چې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره یو موچی سي ځینی فعالان وایي
و سیاست های دوگانگی که امروز در مقابل ملت افغانستان استفاده میکنند دست بکشند تا ما مردم افغانستان بتانیم به سلی دائمی دست پیدا بکنیم.
په افغانستان کې په کرونا وایرس د مړینو شمیر زیات شوی.
څلور پنځه ستنه زموږ وطنوال روغ شوي او ولستنه نور متاسفانه خپل ژوند د کرونا د مخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی.
په اورزګان کې د بایو لوړېدو خلک اغیزمن کړي.
بیکاری ده شم در قیمت ول دي بیچاره خلک ستا په ډوډۍ وسنه رسې پس پینه په وچه ډوډۍ وسنه.
په بهرونی موضوعات کې د امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې ولسمشر ته په چین کې د ویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو صلاحیت ورکوي. د خبرونې په دویم نیمایي کې د اونۍ ګردۍ میز خبریږي چې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه پکې خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د داعش وسلوالې پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي. هغه په خپل ټویټر پاڼه کې د کابل او ننګرهار وروستي بریدونه د داعش وسلوالې ډلې کار بللی دی. نوموړي همدارز لیکلي چې داعش وسلوالې ډلې ته باید اجازه ورنه کړل سي چې د سولې لپاره رامنځته سوی فرصت له منځه یوسي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له څخه خبرو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤل بللې او خبرداري ورکړي چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې راګیر نشي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په دې اړه پر ټویټر ویلي د متحدو ایالاتونو حکومت ارزونه کړې چې داعش یا خراسان دیونی په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په مراسم وحشتناک بریدونه وکړل. داعش پر وسلوالو خلکو د غراز شریرو بریدونو ته پر لپسې لیوال یا خوتلې ده او افغانان او نړۍ ته غوښته او افغانان او نړۍ ته داعش یو غوښته. زلمی خلیلزاد همدارز لیکلي دي داعش خراسان څنګه همدارز د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې یو تړون مخالفت کوي او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر خبرداري ورکړې چې د داعش دام ته د لویدو او د سولې د خند یا ورته د خندونو ته جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي چې دغه غوښته ماته ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نشته. افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. د خلیزات غوړستې او ټویټونو ورسته د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل ټویټر ولیکل چې همدا وس د سولې د سویلی آسیا د سویلی آسیا د داعش مشر او خراسان ډلې مشر د افغان حکومت په قید کې دي. طالبان او دوی نشي کولای چې د ورستۍ او بریدونو چې ښځې او ماشومان پکې قتل عام کړ د مسولیت څخه خپلې اوږې خالی کړي. ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې افغان حکومت د ورستۍ او بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد د یرغلیز یا تهاجمي بریدونو د پیل اعلان وکړ او وی ویل طالبان په یو ډول نه یو ډول له ورستۍ بریدونو سره تړلي دي. وسلوالو طالبانو بیا یو ځل بیا په خپلې یوې تازه اعلامیه کې د کابل پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازې په مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د افغان حکومت ځواکونو پر ضد یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې په کابل کې نن یو شمېر مدني فعالانو په هیواد کې ورستیو بریدونو په پار راغونډ شوي وو او دغه بریدونه یې وغندل او له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې د ملکي کسانو د خوندیتوب په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. مدني فعال رحمان الله رحمان داسې وایي:
خواست ما مشخصا از حکومت میکانیزمی تری
زمونږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره په یو منظمه طرحه کار وشي او د هغې له مخې دې پر مخ لاړ شي تر څو ټول افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. افغان چارواکي وایي
مقابل ملت افغانستان استفاده میکنن دوست بکشن تمام.
افغان چارواکي وایي د طالبان لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام د ډول خونړیزو بریدونو ته زمینه برابره کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو تر دې مخکې له طالبانو غوښتي وو چې د افغان حکومت ځواکونو پر وړاندې موقت اور بند ومني.
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي ور بیا له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د داعش وسلولي پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په څو شیبو کې دا راپور اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس په تیرو څلورو ساعتونو کې 12 کسان مړه شوي دي. خو تر هغه مخکې اوري چې د یو وژل شوي افغان سرتیري میرمن چې په روغتون کې بستر ده له رواني تکلیف د غرض د ملا افشو له درد څخه کړیږي. دغه ښځه د خاوند له وژل کېدو وروسته د سرپرست نه درلودو له کبله ځان له دویم منزل څخه خطا کړی دی. فرید الله ساده ترخون ته ورغلی او دغه راپور جوړ کړی.
د ناهیلۍ دا ژړه د وژل شوي افغان سرتیری د میرمنې ده. خوند یې د هیواد ساتنې ته سینه سپر کړه او وژل شو، خو میرمنې بیا د وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د فلج له امله بسترې ده. وایي درې کاله وړاندې خوند په غزنی ولایت کې د ماین چاودنې له امله ووژل شو، خو له هغې وروسته یې خسرګنۍ د دې یوه کلنه لور ترېستنه او دا یې له کوره وشړله. یاسمین وایي له یادې پیښې وروسته یې ځان د کور له دویم پوړ لاندې خطا کړ چې لامل یې رنځلا پسې ډېره او بستر تاړه شوه.
هیڅوک نه لرم، له خدای پرته هیچ چا ته تمه نه کوم. دلته بستر یم، آن د اوبو څکلو وس هم په ځان کې نه وینم. نیمه شپه مې چې اوبو ته زړه کېږي مری مې وچېږي، خو نشم کولی اوبه راواخلم. لور مې وکلنه وه چې رانه بېله یې کړه، اوس ښایي ما ونه پېژني.
یاسمین د جوزجان ولایت اقچې ولسوالۍ اوسېدونکي ده. وای دا لا وړه وه چې پلار یې ومړ، مور یې له بل چا سره واده وکړ او د دې ورونو پالنه یې ترور پر غاړې واخیسته.
هیڅوک نه راته راځي، د خلکو زړه راباندې وسوځېد او خواړه یې راته راوړل. که خاوند او ورور مې ژوندي وای داسې به نه وم. کله چې نور خلک ګورم افسوس کوم. که زه فلج نه وای خپله به مې د ځان درملنه کړې وای. خدای دې ما واخلي.
د یاسمین ډاکټر حارث عارف وایي چې د هغې درملنه شونې ده، خو په دې شرط چې لګښت یې ورکړل شي.
د طبي څانګې نه د دې ناروغ درملنه بشپړه شوې او بل روغتون کې د بستر کولو لپاره اړتیا لري، خو د بستر لپاره د پایواز شتون حتمي دی. بهر ته د لیږلو اړتیا نه لیدل کېږي. له ډاکټرانو سره چې پی ایچ ډی لري مشورې وکړي. د نن ورځې تر پایه د ملا عملیاتو په اړه پریکړه کېږي.
یاسمین وایي یوازینۍ هیله یې روغتیا ده چې یو ورځ وکولی شي په خپلو پښو ودرېږي او یو ځل هغه درې کلنه لور وویني چې خسرګنۍ ترېستنه کړې ده. فرید الله سعادت، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس له کبله په هیواد کې 12 کسان مړ شوي. د دې وزارت مرستیال رسنیو ته ویلي چې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 414 تازه مثبت پیښې هم ثبت شوي دي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 12 کسان مړ کړي دي. د دې وزارت د معلوماتو مخې په تیرو 48 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د کورونا 822 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د تیرو 48 ساعتونو ډېرې پیښې په کابل کې دي چې 112 کسه په تیرو 48 ساعتونو کې په دې وایرس په کابل کې اخته شوي. 102 کسه په هرات کې دي. بلخ، سمنګان، کندهار، پکتیا، جوزجان هغه ولایتونه دي چې په مرتبه د ترتیب په شکل باندې راغلي دي چې په دې کې هم ډېر پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحیدالله مجرور رسنۍ ته په استول شوي پیغام کې وایي چې د پیښو ټولیز شمیر په ټول افغانستان کې 6,350 ته ورسېد. هغه وایي
په تیرو څلورو ساعتو کې په افغانستان کې 1,122 سمپلونه ټیسټ شوي چې د دې د منځ 414 مثبت واقعات تشخیص شوي دي. د هغې تر څنګ 450 تنه زموږ وطنوال روغ شوي او 12 تنه نور متاسفانه خپل ژوند یې د کورونا د اخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی.
د ښاغلي مجروب خبره د دې نوي ثبت شوي ارقامو سره په ټول هیواد کې د مړه شوي شمیر 1,350 رسیږي او د بیرته روغ شوي کسانو شمیر 210 کسان ته رسیږي. بله صالح صاحب،
ډېره مننه. د خاطر پردیس په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې 12 کسان د کورونا وایرس له کبله مړه شوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د کورونا وایرس له کبله د لګول سو محدودیتونو او د غرض قرنټین له کبله په روزګان کې ځینې کسان اغیزمن سوي. دوی چې بایل وړ سوي او زیات کسان د خوراکي موادو درانیولو وس نه لري. دوی له وای چې لوی خوګن کسان بیکار دي، لبلې خو د خوراکي موادو بایل وړ سوي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
نامنی د کورونا وایروس د لاخ پرې دو خطر، مبارک روژه او د لمړنۍ خوراکي موادو د بیو بیسار لوړې ده. هغه څه دي چې د ورزګان ولایت هوسیدونکو سخت اندیشمن کړي دي.
زانم کول روزانه باندې سو الحمدلله یو مر پاتې دی ورته
جوړ. دغه ولایت هوسیدونکو وای لوي خو بیکار او لبلې خو د توکل وړو نرخونو په نهاره وې د کېدو تاړ کړي دي. د ورزګان ولایت هوسیدونکو عبد الظاهر او جان محمد ازادي راډیو ته داسي وای
غوړې په خوا د با په 1,250 وسو د با په 3,500 په خوا یو مان برا په 200 په 300 شپته په 300 یو مان برا په 4,500 په 500
به کاری دا شم تر قیمت ول دي د شاره خلک ستا په ډوډۍ وسنه رس په سپینه په وچه ډوډۍ وسنه سي دا د دې لپاره کارو چې لا خلاص سي دا لیک خلاص خلک پر وچه ډوډۍ ترتمنه.
د ترینکوټ شار اوسیدونکو د غراز هټیوال ګرام ګړي چې ګونجی احتکار کوي او د توکو بې لوړی کړی دي. خو د ترینکوټ هټیوال بیا د توکو د بې لوړوالي منی، خو د احتکار مسله بیا ردوي. نصیب الله په ترینکوټ شار کې یو له هغه ټیوالو څخه دی چې له کندهار توکي راوړي او ورسته پر نورو هټیوالو پلوري. وای د توکو بي په نړیوالو بازارونو کې لوړې سوي دي.
دوا غونې برای کې 800 لوړې سوي په شار کې 800 وړي په پرونه باز په 900 نن په 2300 په شار کې دي. زی په 2300 کوم په خو یو ورځ د بل از موټر خالي کړي په موټر وو
اوس پاوتا کې
لا ولا برابر
د ورزګان اوسیدونکو بیا د ترینکوټ د شاروالي پر مسولینو نیوکه کوي چې د بي کنټرول نسی کولای. هڅه موکړه چې په دې اړه د ورزګان د شاروالي له مسولینو او د غراز د ولایتي ادارې نظر هم لزان سره ولرو، خو هغه په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه.
د جوزجان د لوی لارې موټر چلونکي او د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې ورسره د دوی ژوند هم اغیزمن شوی دی. مجیب حبیبزی راپور لري.
په دې وروستیو کې د مزار جوزجان پر لوی لار د طالبانو د حضور پراخوالی او د هغوی د وسلوالو حملو زیاتېدو د دغه مسیر موټر چلونکي او مسافران له ستونزو سره مخ کړي دي. په دغه لار مسافر وړونکي موټر چلونکي وایي چې له یوې میاشتې راهیسې د مزار جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې د بلخ د چهاربولک او د جوزجان د فیض آباد ولسوالیو په مربوطاتو کې د طالبانو فعالیت زیات شوی. دوی ادعا کوي چې طالبان د دغې لوی لارې د سړک ډیری برخې د ماین په چاودنو ویجاړې کړي دي او دلارو په اوږدو کې د خلکو د پلټنې څو محلونه هم جوړ کړي دي. محمد جمشید په همدې لاره مسافر بیایي او راولي. دغه په خبره چې طالبان په دې لاره د دولت کارکونکو د مؤسساتو غړو او بانفوزه کسانو د تګ راتک ته اجازه نه ورکوي او کدا کسان وپیژندل شي یا یې زندان ته چوي او یا هم وشني. طالبانو د سړک څو برخې په ماین الوزولې دي او همدارنګه هغه کسان چې مسافر یا ایراولی دغوی موټر دروي او مسافرین کته کوي. دوی هڅه کوي چې دولتي کسان وپیژني او یا هم سوداګر چې یا یونی سی او یا هم ووښني. د مزار جوزجان د لارې مسافرین چې له دغه مسیر څخه جوزجان فاریاب او سرپل ته سفر کوي له حکومت څخه غواړي چې د لوی لارې د امن کولو لپاره د طالبانو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي. عثمان عطایی یو له هم د مسافرانو دی.
بیا در از دولت تقاضا میکنیم که د میرو یګون عملیات وکنه.
له دولت څخه غواړو چې په دغه لار باندې یو پوځي عملیات ترسره کړي ځکه دا چې په دغه لار ډیری طالبان راوځي او مسافرین ښکته کوي. ډیری کسان وژل شوي هم دي. په همدې حال کې د بلخ امنیه قمندانۍ وایي چې د مزار جوزجان د لوی لارې د امن کولو لپاره به ډیر ژر پوځي عملیات ترسره کړي. د بلخ د پولیسو وایند عادل شاه عادل وایي چې د مزار جوزجان لوی لار د بلخ د نامنو ولسوالیو لکه بلخ، چهاربولک او نهر شاهي لمنځه تیره شوې چې ډیری برخې یې د طالبانو په واک کې دي. ښاغلی عادل زیاته کړه چې دوی د طالبانو د ځپلو او همداراز د نام نسیمو د بیرته نیولو په خاطر له ملي اردو سره ګډ پوځي عملیات ترسره کړي چې لمن به یې ډیر ژر د مزار جوزجان د لوی لارې مسیر ته هم ور وغځول شي. که طالبان خپلو شوم اعمال او حملاتو ته هدامه ورکړي موږ به په وړاندې سخت دریز غوره کړو او موږ په پلان کې دي چې د خپل عملیاتو لمن د مزار جوزجان لوی لارې ته هم وغځوو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا یو شمېر سوداګرو هم شکایت درلود چې د مزار جوزجان پر لوی لار له ترکمنستان څخه د هغوی د وارداتي توکو څخه طالبان مالیه اخلي او هم یې په کاراتو د هغوی د نفتي توکو څو ټانکرې سوځولې دي. مجیب حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
د کونړ د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې سږ کال شایي په دې ولایت کې د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله 25% کې کم وي. تفصیل روحلان وري.
د کونړ ولایت یو شمیر بزګران وای په دې ولایت کې پر لپسې بارانونو د غنمو په کښت کې د سرخی په نوم مرض پیدا کړی دی. دوی وای په دې مرض کې د غنمو شنه بوټي سور رنگ خپلوي، پاڼې به وخت وچیږي او وږي پوچیږي. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ دوه تنه بزګران خیر الرحمن او محمد ګلاب
دا د ګل په وخت کې د بارانونو په ډیرو نو وس تقریبا درې مې څه غنم یې د من خراب کړی. تور کې لګیدلې دی او وګیا بسم ولاړ او کله تر شیل کې راځي نو غنم کم کی. غنم یې د پروس کال په نسبت باندې نمایي کم دی. د قران صحیح چا کومک سم نه دی کړی. وختونه هم دا چې د مدار سره کومه کوشي او د دغه وخت وخت باندې دغه شان کې دیوار را روان دیوارو کې زمونږ تور کې لګیږي او غنم کې هم دغه پروس کال مو پروس کال کم او فکر ډیر دی.
او هغه ګل په وخت کې دی باندې چې باران وشي کنه هغه سره خانه پوچی کې کوم دانه چې د ګل نمخ کې یا وروسته پیدا شي کنه نو هغه د شي چې هغه دانه کمزوري شي نری پروس کال زموږ خاص حاصلات بارانونه وو او دوس بارانونه سکل بارانون ډیر زیات دي او حاصلات زموږ د پروس کال پر سکل کم.
د مانوګي ولسوالۍ د سندرې د کلی اوسیدونکو غلام علي وای بارانونو ته خوخو چې ورسره به کښتونه ښه حاصل ورکړي خو هغه هیلې زیاتو بارانونو په ناهیلی بدل کړه. غنمی وچ شول نو اوس حکومت ته پکار دی چې د دهقانانو لاسنیوی وکړي.
پکار ده چې دولت په دغه وختونو کې چې دا مرزونه راځي د دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، او بل د دوایی او د سپرې کومک سره وکړي چې د مرض مخنیوی وشي. که چېرته په وخت باندې دولت اقدام کړی وی کېدای شي د مرض مخه نیول شوی وي، خو دولت تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ قسم همکاري نه ده کړې.
بزګران وایي ځمکې لږې دي او چې په کښتونو کې یې دغه ډول ناروغۍ هم پیدا شي نو ستونزې لا زیاتې شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم وایي چې په ولایت کې د بارانونو زیاتوالی په غنمو او نورو کښتونو کې د سرخی په نوم ناروغي پیدا کړې چې په تولید هم بده اغیزه کړې ده. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر نجیب الله د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پرلپسې بارانونه وشول، رطوبت ډېر جیګ لاړ، نو زموږ زیاترو غنمو سرخی مرض وکړو چې سرخی داسې مرض دی چې مستقیما په رطوبت پورې اړه لري. په رطوبت کې دغه فنګس ډېر ښه رشد کوي. په ټولو ولسوالیو کې دغه مرض لیدل شوی دی. تر 50% پورې زموږ ساحه نسبتا په دغه مرض باندې اخته شوې ده. هغه څومره چې زموږ د روغ فصل نه زموږ اټکلو نو تر 10,000 ټنو پورې حاصلات به زموږ کم شي.
ښاغلی نجیب الله په خبره چې دوی هر کال د 60,000 ټنو په شاوخوا کې غنم تولیدوي، خو سږ کال به د یادې ناروغۍ له امله تولید 50,000 ټنو ته راټیټ شي. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي هڅه به وکړي چې په راتلونکي کال کې د غنمو داسې نوي اصلاح شوي تخمونه بزګرانو ته ورکړي چې هم د کونړ اوبو، خاورې او هوا سره توافق وکړي او هم د زیات لمدبل یا رطوبت سره مقاومت وکړي شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په چین کې د ویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو ته هڅوي. احمد تکلو نور تفصیل.
په هغه لایحه کې چې تیره شپه د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو لخوا او په نامعلوم اکثریت تصویب شوه، ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅول شوی چې د ویغور مسلمانانو د ځپلو له کبله پر پیکینګ بندیزونه ولګوي. د دې لایحې له مخې پر اویغور مسلمانانو د ظلمونو له کبله به د چین د حکومت پر یو شمیر جګپړو چارواکو بندیزونه ولګول شي او پر ځینو ځانګړو صادراتي توکو به چې دا هیواد د بشري حقونو د سرغړونو په برخو کې کار ترې اخلي هم محدودیتونه وضع شي. اوس به دا لایحه د ولسمشر ټرمپ له توشي یا ویټو مخکې د استازو جرګې ته چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د تایید لپاره استول کیږي. جمهوری پال جیمز ریش چې د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشري کوي وویل د دې لایحې تصویب له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې د چین د مسؤول بللو پر لور یو مهم ګام و. ښاغلی ریش له ډیموکرات باب مینندز او جمهوری پال مارکو روبیو سره په ګډ بیان کې ویلي په هغو کمپونو کې چې زندانونو ته ورته دي د لږ تر لږه 1,000,000 اویغور او نورو مسلمانانو بندي کول د غندنې وړ او غیر مواجه عمل دی. ملګری ملتونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې تقریبا 1,000,000 تنه ترک ژبي اویغور مسلمانان د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په پلمه په لویدیځ سینکیانګ ولایت کې په لویو کمپونو کې راټول کړي دي. پیکینګ دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې اویغور اقلیت وګړي د حرفوي زده کړو د روزنې په کمپونو کې ځای پر ځای کړي دي. چین د اویغور مسلمانانو په مسله کې چې دا هیواد یې خپله کورنۍ مسله بولي د امریکا د هر راز لاسوهنو پر وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی. د امریکا سنا دا لایحه داسې مهال تصویبوي چې ولسمشر ټرمپ او جمهوری پالو متحدانو یې د هغه څه پر وړاندې چې د دوی په وینا د کورونا وایرس په برخه کې د چین مسؤلیت دی د دې هیواد پر وړاندې د اقداماتو غوښتنه کړې ده، ځکه د دې وبا خپرېدو ټولې نړۍ ته اقتصادي ضربه ورکړه او د ولسمشر په توګه د ټرمپ بیا انتخاب ته یې زیان واړاوه. د کورونا وبا اقتصادي زیان او د چین او متحدو ایالاتو سیاسي جګړې همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي جګړې په دوام د جنوري میاشتې معامله هم په خطر کې اچولې ده. ولسمشر ټرمپ پرون د مې په 14 وویل چې د کورونا وایرس خپرېدو د امریکا د صنعت اهمیت او د چین له لاسه د تولید د ځنځیر د کړۍ له لاسه وتل هم په ډاګه کړل.
کورونا وایرس په ځینو ځایونو کې پر ژویو هم تاثیر کړی دی. احمد شیبر مو په دې راپور کې د اوکراین د سلګونو ژویو له حاله خبروي.
د اوکراین له پلازمینې کیف څخه 40 کیلومتر لري د دیمیدیف په کلی کې روبن له برغانو او حیواناتو ډک دی، خو له انسانانو تقریبا تش شوی دی. د شوبن ته د مارچ له میاشتې راپریخوا د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي د بندیزونو له امله څوک نه ورسي او ورتګ هم منع شوی دی. چې خلک نه ورسي د شوبن عواید نشته، چې عواید نشته د ژویو په خوراک کې تغییر راغلی دی. د رویټرز اژانس په استناد پخوا به یې په دې شوبن کې پړانګانو او زمریانو ته د خنزیر یا غوی غوښه ورکوله، اوس د چرګ غوښه ورکوي. په دې شوبن کې 400 حیوانات ژوند کوي. د نورو په خوراک کې هم بدلون راغلی دی. مثلا بیسوګانو ته به یې پخوا ام او اناناس ورکول، اوس مڼې ورتشتي. د کورونا ویروس له خپرېدو مخکې په دې شوبن کې 70 کسانو کار کاوه، اوس د کارګرانو شمیر 20 ته راټیټ شوی او معاشونه یې هم ډیر کم.